द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی رادیو دی نن د نهه ورځ کال 2019 د جون د میاشتې 13 نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د سهار 6 بجې افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورځ او د ماسخوتن 9 بجې شوه دی د وایس اف امریکا دی رادیو د نیمه ګنټې خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام ستل مشبایم اول تاسو بلاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی پاکستان وای خارجه وزیر شاه محمود قریشی د امریکای خارجه سیکرټری مایک پمپیو سره په دوه اړخیزه تعلقاتو او سیمه ایز امن او سلامتیا په سر خبرې کړې دي د خبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی نن د راتلونکي مالی کال لپاره بجټ په داسې حال باندې کوي چې پکې په اول ځل د صوبې سره یو ځای کړل شو او قبایلي ضلعو لپاره بجٹ هم شامل دی او د مصر په خوانی صدر او په اول ځل په جمهوری توګه منتخب شوی مشر محمد مرسی د ګل پورس عدالت کې د یو مقدمه د اوربنې په وخت راغورځېدو وروسته مړ شوی دی او وخت د خبرونو تفصیل ته پاکستان وای خارجه وزیر شاه محمود قریشی د امریکای خارجه سیکرټری مایک پمپیو سره په دوه اړخیزه تعلقاتو او سیمه ایز امن او سلامتیا په سر په ټلیفون خبرې اترې کړې دي لندن کې د پاکستان های کمیشن د اطلاعاتو څانګې د یو خبر کړي بیان تر مخه شاه محمود قریشی د ترهګرۍ خلاف جوړ شوې تګلارې نېشنل اکشن پلان لاندې اخستل شوو ګامونو او د ملک د اقتصادي اصلاحاتو په اړه اخستلو ګامونو باندې د مایک پمپیو سره خبرې اترې کړې دي په بیان کې ویل شوی دي شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې او جوړجاړي په سر هم خبرې اترې کړې دي د خیبر پختونخوا صوبې اسمبلی نن د راتلونکي مالی کال لپاره بجټ په داسې حال باندې کوي چې پکې په اول ځل د صوبې سره یو ځای کړل شو او قبایلي ضلعو لپاره بجټ هم شامل دی د خیبر پختونخوا د مالیاتو محکمې د ذریعو تر مخه د راتلونکي مالی کال لپاره د بجټ حجم 87 روپۍ دی چې پکې د قبایلي ضلعو لپاره 128 روپۍ او د ترقیاتي کارونو لپاره 200 روپۍ ښودل شوې دي د کورمې ضلع نه د قومي اسمبلی غړي سجاد توري دیو رادیو ته ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د قبایلي سیمو نمائندګانو سره د بجټ پلان د کومه مشوره نه ده کړې چې د قبایلي سیمو ترقۍ لپاره ښودل شوې پیسې به په کومو ځایونو کې خرس کولې شي تر دې وخت پورې د خیبر پښتونخوا په صوبې اسمبلی کې د قبایلي ضلعو نمائندګي هم نشته چې د خپلو سیمو لپاره اعلانونکي بجټ باندې بحث وکړي د مصر پخوانی صدر او په اول ځل په جمهوری توګه منتخب شوی مشر محمد مرسی د ګل پورس عدالت کې د یو مقدمه د ابرونې په وخت راغورځېدو وروسته مړ شوی دی چارواکي وایي او شپته کلن مورسی د جاسوسۍ د تورونو په مقدمه کې د شیشو د یو پنجرې نه د 15 پورې د خبرو وروستو را وغورځېدو حکومتي ټلویزیون په خپل رپورټ کې ویلي پخوانی صدر هسپتال ته د رسېدو نه وړاندې ژوند د لاسه ورکو مورسی د اخوان المسلمین یو اهم مشر وو او په کال 2013 کې د ولسي احتجاجونو په ترڅ کې پوځ د هغه حکومت نسکور کړی وو د انساني حقوقو تنظیم هيومن رائټس واچ ویلي په مورسی د سیاسي مقصدونو په بنیاد تورونه لګول شوی د ادارې د منځني ختیځ چارو مشر په ټویټر ویلي محمد مورسی په غیر انساني حالاتو کې ساتل شوی د کورنۍ د غړو ورسره ملاقات نشو کولای او د علاج اجازه ورته نو ورکړل شوی د امریکای دفاع وزارت تازه تصویران خپاره کړي او ویلي دغه تصویران د دې ثبوت ته چې ایران تیر هفته په خلیجی عمان کې په دوه بهرنیو تیلو ټینکرو باندې حمله کړي امریکا وایي دغه تصویران ښکاره کوي چې د ایران انقلابي دستې په خلیجی عمان کې د جاپان د تیلو ټینکر اړخته بم وړي او په بل تصویر کې دغه بم د تیلو ټینکر سره تړي پینټاګان په یو بیان کې ویلي ایران د ویډیو شهادتونو په بنیاد د دغه حمله لپاره ذمہوار دی ایران تر اوسه پورې د دغه نوي تصویرانو په حق لاس نه دی ویلي خو د دې وړاندې د تیلو په ټینکرو باندې حمله کې د لاس لرلو نه انکار کړی
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نه خپل غبانې اوري. خبرونو په سر کې هم چې څنګه تاسو واوریدل، پاکستان وای خارجه وزیر شاه محمود قریشی د امریکای خارجه سیکرټری مایک پمپیو سره په دوه اړخیزه تعلقاتو او سیمه ایز امن او سلامتیا په سر خبرې اترې کړې دي. شاه محمود قریشی دا وخت د لندن په سفر دی او دغه بیان لندن کې د پاکستان های کمیشن د اطلاعاتو سانګ ورکړی دی. په دغه بیان کې ځینې مهم خبرې شوې دي. یو دا چې د امریکای خارجه سیکرټری سره د پاکستان نیشنل اکشن پلان لاندې اخیستل شوو ګامونو او د ملک اقتصادي اصلاحاتو باندې خبرې اترې شوې دي. په دې کې د نیشنل اکشن ټاسک فورس ذکر هم شوی دی. بخښنه غواړم، فاینانشل اکشن ټاسک فورس ذکر هم شوی دی. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د نیویارک نه د ډیوا ریډیو سړنکار جهانگیر خټک صاحب نه خپل غپلاین راغلی دی. جهانگیر خټک صاحب، تاسو سلمو شوي په خیر علي.
ډیره مننه تاسو ته اوریدون کو ته ډیر سلامونه احترامونه.
ډیره مننه جهانگیر خټک صاحب. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی که څوم دا خبرې کړې دي د لندن د سفر په وخت باندې، خو په دې کې ځینې مهم پوینټونه یا نکتې دي. یو خدار چې وي په نیشنل اکشن ټاسک فورس لاندې چې پاکستان کم ګامونه اخیستلې دي، په هغې باندې د هغې چې کم ګامونه اخیستلې شوي دي په هغې خبرې شوي دي. د پاکستان اکنامک ریسټرکچرینګ او بیا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس ذکر هم شوی دی. لکه پاکستان تر اوسه پورې په ګری لسټ کې اوس هم شامل دی. دغه بیان څه ښکاره کوي د پاکستان او د امریکای تعلقات، او بیا په دغه وروستو ګامونو باندې چې پاکستان امریکا خبروي؟
زماره دا ده چې د ټایمینګ تاسو وګورئ چې کوم وخت دا خبرې شوې، ځکه چې شاه محمود قریشی صاحب ښاغلی پومپیو ته کال کړی دی، هغه ته ټلیفون کړی دی، او بیا چې کوم وخت دی هغه وګورئ تاسو د ایف اے ٹی ایف څخه وکړلو آگے باندھے روانہ ورځو کې فیصله برازی چې آیا ایف اے ٹی ایف د پاکستان د طرفا چې کم منی لانډرنګ یا د پیسو په غلا طریقې سره ترسیل باندې چې په حالت سره چې کم ګامونه اغستې دي هغه کافی دي، او دا چې پاکستان دې ګری لسټ نه لږ کړل شي یا بیا دا دې د خلاف د نور هم کاروایی وکړل شي، دا یو خبره ده. دویمه دا ده چې جولای اول هفته کې، یعنی اول اونۍ کې، د آی ایم ایف بورډ چې کوم دی هغه به کینی، او د پاکستان چې کوم شپږ ارب ډالرو بیل آؤٹ پیکیج دی هغه باندې به منظورې په حواله هغه باندې به غور کوي. او درېمه دا چې امریکای او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې هم را روانې دي چې کوم دا دکا اونۍ کې وکی امکان دی چې وبشي. نو دا درې لوی واقعات دي چې کوم را روان دي، او په درو ورو کې امریکا یو ډیر لوی کردار لري، او پاکستان ته کم از کم په دوو کې امریکای ډیر زیات امداد پکار دی. یعنی آی ایم ایف په حواله سره تاسو وګورئ، تاسو به دا خبره یاد وي چې یو وخت سه هم هو چې کله غلی پومپیو دا اعلان وکړو چې آی ایم ایف ته پکار نه دی چې پاکستان ته قرض ورکړي، او بیا هم د کشانته چې کم د ایف اے ٹی ایف ګامونه دي پاکستان په حواله سره، نو هغه کې هم امریکه په نوم غستل کېږي چې امریکه د طرفه هم دا کوششونه جاری دي چې پاکستان دې په دغه لیست کې شامل پاتې شي. او بیا دریم دا چې طالبانو او د امریکه ترمنځ چې کومه خبره ترې دي، هلته کې د پاکستان کردار چې کم هغه ډیر زیات مهم دی، او امریکا هغه کردار موترف هم ده، او پاکستان نه هغه کردار کې نور هم رسته هم غواړي. لہذا دا درې کیسې چې کم دا خبره ترې داسې وخت کې را روان دي چې دا درو ورو باندې
خبرو کولو. دا د وایس اف امریکا هډ ریډیو دی. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی نن د راتلونکي مالي کال لپاره بجټ په یو داسې وخت باندې وړاندې کوي چې پکې په اول ځل د صوبې سره یو ځای کړل شوو او قبایلي ضلعو لپاره بجټ هم شامل دی. خو پښتنې عکس په دې باندې دا کیږي چې د قبایلي ضلعو لپاره خو بجټ وړاندې کیږي، خو د دغه ضلعو نمایندګان دا وخت په صوبایي اسمبلی کې نشته دی چې په دې بحثو کې چې دا پیسې به په کومو ودونو کې په کومو ځایونو کې لګولی کیږي. رپورټ پہ د پیښور نه د ډیبر ریډیو خبریاله سادیا قاسم شاره کوي.
د قبایلی علاقو په تاریخ کې په لومړي ځل د دې علاقو ترقۍ لپاره سالانه بجټ یا بودیجه به صوبا خیبر پختونخوا اسمبلی کې وړاندې کیږي. په صوبا خیبر پختونخوا کې زمشوي د قبایلی ضلعو لپاره به 1,22,000,000,000 روپۍ سالانه بجټ د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. خو له بده مرغه د نورو علاقو ایم پی ایس به د خپلو علاقو او د خلکو ضرورتونو مطابق په بجټ بحث کوي، خو د قبایلی ضلعو په دې اسمبلی کې څه نمایندګي نشته. آیا د قومي اسمبلی د قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکي غړو نه په دې بجټ باندې څه مشوره او صلاح شوي؟ د کرمې ایجنسۍ ضلع سره تعلق لرونکي ایم این اے ساجد توري وای نه دوی سره مخکې د لس کالو ترقیاتي پروګرام کې مشاورتي کمیټه کې څه مشوره شوي وه او نه دې بجټ کې دوی سره څه مشوره شوي.
په دې باندې موږ ډېر افسوس خبره کوو چې کومه 148 بلین روپۍ دوی دایې موږ هغه سره خبرې روانې دي، مطلب د فیډرل حکومت چې موږ ورکوو نو هغه کې مطلب دی چې موږ ته دا کلیئر نه دی د کومې پیسې دوی ورکوي، دا کم مت کې ورکوي. دوی صرف مطلب دی پرنټینګ کې راغلي دي، بک کې راغلي، نو هیڅ ډیټیل ورسره نشته دي. دې حوالے سره پی ٹی آئی والا نه ورکه دی او دوی ته دې باندې مشوره نه کوي، موږ سره خبره نه کوي، بالکل به دې موږ باندې مخالفت هم کوو او دې باندې موږ څومره مطلب فلور باندې خبره کوو چې دا موږ ټولې کوو.
یو سیدونکو ذوالفقار علی وای د بلدیاتی او د صوبایي نمائندګۍ په غیر موجودګۍ کې څنګه مخکې به د قبایلی علاقو بجټ سرکاري افسرانو جوړولو دا ځل به هم داسې کیږي.
پوری دا ډیره د افسوس خبره ده چې د کال نه زیات وختو شو چې مرجر شوه ده نور اکټیویټیز هو ګورنمنت کې هو توقع دا و چې دې ځل چې کوم بجټ ده دا پروینشل اسمبلی صوبایي اسمبلی کې پیش کیږي. اوس یو علاقې ته یو غټ فنډز ورکوي، دغه نمائندگان الته نشته، نغه باندې او بحث څوک کوي؟ نو صوبایي اسمبلی کې نمائندګی شته، نه په قبایلی سیمو کې بلدیاتی شته. دا مکشانی طریقې کار شو لکه مخکې بداسي کیدو چې د مرکزی حکومت نه به یو ون لائن بجټ برالالو، بیوروکراسي ته به حواله شو او غوی به الته کې هغه کول استعمالولو تپوس به نو. دې ځلې ته هغه چې د اماونټ زیات شوه دی دا 162 بلین دی او بیا هم دا د بیوروکراسي په تروب استعمالیږي. د دې آډیټ دی، د دې ډېری خبرې دي. اوس خدا بغیر دا نه مخکې هم اویا کاله چې مونږ ولیدو د بیوروکراسي په خوخه باندې به دا پیسې استعمالې دي او اوس به هم د کسي کېږي.
د قبایلی ضلعو لپاره د 1,22,000,000 روپۍ سالانه بجټ به صوبایي اسمبلی کې وړاندې کیږي، خو نه به پې بحث وشي او نه به د خلکو ضرورتونو او د خوښۍ باندې د دې د استعمال فیصله وشي. د بجټ سرکاري دستاویز تر مخه 1,22,000,000 روپو کې 2,22,000,000 روپۍ سرکاري خرچو کې په کار راوستل کیږي او باقي 1,00,000 روپۍ به ترقیاتي منصوبو باندې خرچ کیږي. د بجټ دستاویز ښایي چې سخ کال سالانه ترقیاتي پروګرام کې د 1,00,000,000 روپو سره په کرمې ضلع کې د یو میډیکل کالج منصوبه، د 1,00,000,000 روپو سره سویلي وزیرستان کې مکین کې 6 کیلومتره سړک، سو 1,00,000,000 روپو سره جنوبی وزیرستان کې یو بل سړک او 2,00,000,000 روپۍ سره شمالي وزیرستان کې یو بای پاس سړک او 2,90,000,000 روپۍ تل او میرالی ترمنځ یو سړک جوړولو لپاره کې خودلې شوې دي او 2,00,000,000 روپۍ به خیبر ضلع کې د سړکونو لپاره او 2,00,000,000 روپۍ په جنوبی وزیرستان کې وړوکي ډیمونو، 2,50,000,000 روپۍ وانا او سپینکای کې د لوبو ځایونو او میدانونو، 2,00,000,000 روپۍ جنوبی وزیرستان کې د شمسی توانایي سہولت سره ټوبل منصوبې، 3,30,000,000 روپۍ تعلیمی ادارو کې شمسی توانایي یا د شمسی بجلی سہولت پر کولو، 2,20,000,000 روپۍ په اورګزای کې د سیلګرۍ ترقۍ لپاره او 2,45,000,000 روپۍ د لوبو میدان او سپورټس کمپلیکس جوړولو لپاره کې خودلې شوې دي. هم دغه شانتي په خیبر کې 2,40,000,000 سیوا د مدرسو او جماعتونو کې د شمسی توانایي یا شمسی بجلی سہولت ورکولو، 2,00,000,000 باجوړ کې د صنعتي علاقې قیام او 2,40 کروڑ روپے جماعتونو کې د شمسی بجلی سہولت ورکولو لپاره کې خودلې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د ټیلی میډیسن یا د صحت سہولت لپاره 20 کروڑ روپے او د لوبو میدانونو او د سپورتس کمپلیکس جوړولو لپاره 15 کروڑ روپے سالانه بجټ کې خودلې شوې دي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ڈیو نیوز، پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوزو په پاکستان کې کونسل اف کامن انټرست یا د ګډ مفاداتو شورا یو سلويختمه غونډه چې د ګل پورس کیدونکو به هغه زنډبل شوه ده. د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سنیټرې ستاره ایاز ویلي دي چې دوی د دغه غونډې په نه کېدو باندې ډېر تحفظات لري، ځکه چې وړې صوبې د خپلو حقونو نه محرومه کولی شي. په دې حق لبانه نور حال د سیمه ندر بریډیو خبريال احسان محمد خان راکبي.
دغه د شریکو مفاداتو کونسل یا سی سی آی غونډه چې د ګل پورز لسنیمی بجې اسلام آباد کې ارابلل شوې و، چې په دغه غونډه کې ګډون لپاره د سلور وړ صوبو اعلی وزیران او د وفاقي کابینې ځنې غړي هم راغوښته شوي وو، خو یو وار بیا د مرکزی حکومت په امر دغه غونډه وځنډول شوه. ملت پال سیاست مدار افراسیاب خټک وای د شریکو او ګټو کونسل یو داسې آئینی حیثیت لري چې د اطلسم آئینی بدلون وروستو په نوي ورځو کې د ننه مرکزی حکومت د دې غونډې سرته کولو پابند دی، او کچره داسې و نه کړې شي نو د آئین څخه سرغړونه ګڼل کیږي.
مرکزی حکومتونه چونکې دا وفاقي نظام کمزوري دي یا صوبایي خودمختاري ته ډېر قایله نه دي، نو هغوی دا غونډې ځنډوي او بانې په یو بانې په بله بانا، ځکه چې دا غونډه وشي نو دې کې صوبو د خپل نظر واورېدلی شي او دې صوبو په ګډون فیصلې وشي. مرکزی حکومتونه اکثر غواړي چې صوبایي حکومتونه په فیصلو کې ګډ نه کړي ځان ته، نو هغوی بیا دا غونډې چې پټېږي را پټې شي نو نن هم دغه فیصلې نو دا یو قسم ته د آئین خلاف ورزي ده چې دا په درې میاشتو کې دننه او دا ډېر لازمي خبره ده، ځکه چې دا وفاقي نظام دی. وفاقي نظام مطلب دا دی چې مرکز او صوبې په ګډه ریاستي نظام چلی.
د شریکو او ګټو کونسل په دغه غونډه کې چې د مالی وسیلو ویش او صوبو خپلمنځي او مرکز سره موجود ځنې نورو برخو په حق لا پریکړو تمه وه. سیړنکار پروفیسر اعجاز خټک په وینا د شریکو او ګټو کونسل غونډه نه سرته کېدل د وفاق او صوبو دواړو د پاره ښه نه ګڼل کیږي. د شریکو مفاداتو کونسل یا سی سی آی چې یو آئینی شورا ده، خو تر اوسه د دغه شورا دپاره کوم ځانګړی دفتر هم نه دی ورکړل شوی. یاد دی وی د اطلسم آئینی بدلون وروستو دغه آئینی شورا غونډه په دریو میاشتو کې دننه سرته کول لازم ګرځول شوی، خو د مرکزی حکومت له لوري ویل شوی د قومي سملای د بجټ د غونډې او د ځنې نورو بوختیا له امله د شریکو ګټو کونسل دغه غونډه ځنډول شوې ده. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. زمونږه دا یو سات نیم سات خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غبان دی اوری. د مصر په خوانی صدر او په اول ځل په جمهوریت وګه منتخب شوی مشر محمد مرسی د ګل پورس عدالت کې د یو مقدمه ابربنی په وخت راغورځېدو وروستو مړ شوی دی. مرسی د اخوان المسلمین یو اهم مشر و. په کال 2013 کې د ولسی احتجاجونو په ترڅ کې پوز د هغه حکومت نسکور کړی و، تر اوسه پورې هغه په جیل کې و. نور حال د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
مرسی د ګل یا دوشنبه په ورځ په هغه د جاسوسي په الزام په مقدمه کې عدالت ته حاضر شوی و چې بې وشه سو، حکومتي ټلویزیون په خپل راپور کې وویل پخوانی صدر اسپیټال ته د رسیدو سوړه د ژوند د لاسه ورکړو. د چرواکو په وینا ورش پته کلن مرسي عدالت ته د اورونې په مهال د 15 دقیقو یا منټو لپاره خبرې کړې وې. مرسي د اخوان مسلمین یو اهم مشر و او په کال 2013 کې د ولسي احتجاجونو په ترڅ کې فوز دغه حکومت نسکور کړو. فوز بیا په اخوان مسلمین پابندي ولګوله او مرسي یې کات کړو. د کال 2012 د صدارتي ټاکنو لپاره په دستاویزاتو کې د دروغو په سر هغه ته د و کلونو سزا ورکړل سوې او په هغه د ایران او قطر لپاره د جاسوسي الزام هم لګېدلی. او په هغه د کال 2012 کې د مصري احتجاج کوونکو د قتل مقدمه هم درج کړل سوې. ښاغلی مورسی د کال 2013 راهیسې په بند کې و. د ګل یا دوشنبې په ورځ د فلسطین د حماس ډلې سره د شکمن تړاو په سر اورونه وه. د حماس ډلې سره د اخوان مسلمین ډېر نږدې اړیکې درلودې. اخوان مسلمین او جسټس پولیټیکل ګوند په خپل ویب پاڼه باندې بیان جاری کړی او د مصر حکومت یې د مورسی د مرګ باندې تورن کړی او ولیکلی چې حکومت د مورسی درملنه یا دوایان ورباندې بندې کړې وې او ښه خوراک یې نه ورکوو او هغه یې په غیر انساني حالاتو کې ساتلی و. د اخوان مسلمین په لندن کې میشت یو مشر محمد سوجان ویلي چې د مورسی مرګ د وړاندې څخه پلان شوی. د انساني حقوقو تنظیم هیومن رایټس واچ ویلي په مورسی د سیاسي بنیادونو په بنیاد تورونه لګول سوي. د ګولیا دوشنبې په ورځ د ادارې د منځني ختیځ چارو ډایرکټری سارا لیا په ټویټر ویلي محمد مرسي په غیر انساني حالاتو کې ساتل سوی و. هغه د کورنۍ د غړو سره د ملاقات ته اجازه نه درلود او نه ورته د درملنې اجازه ورکړې وه. په برتانیا کې مشت د بشري حقوقو ادارې امنسټي انټرنیشنل د مصر په چارواکو غږ کړی چې د مرسي د مرګ دی بهطرفه پلټنې ترسره کړي او هغه ته چې کوم دوایانې ورکې دی هغه پلټنې ته هم اوسي. د مصر یو لوی سرنوال ویلي چې د مرسي د مرګ وجه معلومولو لپاره به د هغه د مړي پوسټ مارټم یا معاینه کیږي. د مرسي په مرګ یو شمیر هیواد مشرانو غم راضي ښکاره کړی. د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان چې د مرسي د حکومت یو مضبوط اتحادی و د دوشنبې یا ګل په ورځې مرسي ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې او هغه یې شهید بللی او په عین وخت کې د مصر اوسنی مشر عبدالفتاح السیسي ته ظالم ویلی. د قطر پاچا شیخ تمین بن حماد الثانی په ټویټر لیکلی د مرسي مرګ ډیر غمجن کړی دی. د مصر د اوږدې مودې صدر حسن مبارک د لری کې دوه وروسته مرسي د کال 2012 په ټاکنو کې منتخب شوی و.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې دفاع وزارت تازه تصویران خپاره کړي او ویلي دغه تصویران د دې ثبوت دی چې ایران تیره هفته په خلیج عمان کې په دوه بهرنیو تیلو ټینکرو باندې حمله کړې ده. اخوا امریکې د ګل پورز د ایران لخوا د نړیوال مقرر کړی شوي حد نه د زیات یورینیم غني کولو اعلان په نیوکلیای توګه د بلیک میل کولو یو ګام بللی دی. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو سره زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د دغه عکسونو سره خپور کړی شوی یو بیان کې پینټاګان ویلي چې د سرچینو او ویډیووي ثبوتونو په بنیاد ایران د تیلو په ټینکرو باندې شوی برید ذمہ وار دی. که څه هم ایران لا د پینټاګان لخوا جاری کړی شوی عکسونو په اړه څه نه دی ویلي خو په یادو بریدونو کې د لاس لرنې څخه انکار کړی دی او ورته خطرناک او بې بنیاده دعوی ویلي دي. هم تیر ورځ د امریکا د دفاع موجوده سیکرټري پیټریک شانهند منځ ختیځ د زرو نورو امریکایي عسکرو د لیږلو اعلان کړی او ویلي دي چې دا ګام د دفاعي مقاصدو لپاره پورته کړی. په یو بیان کې د نوموړي سیکرټري لخوا ویلي شوی دی چې د ایران لخوا د روسي بریټ په اړه ورته باوري استخباراتي معلومات ملو شوی دی چې ایرانی ځواکونه او د هغوی فراکسي ډلې په ټوله سیمه کې امریکایي عسكر او د هغوی مفادو ته خطر جوړوي. د دې سره سم د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د دغه بریدونو وخت شکونه راولاړوي ځکه چې د جاپان یو ټینکر هغه مهال په هدف کړی شو کله چې وزیر اعظم شینزو آبی په تهران کې موجود وو چې د امریکا او ایران ترمنز توتریخواله راکم کړی. د دین علاوه هم د ګل پر وز وختي امریکا د ایران هغه یو پلان نیوکلیایي دړکا بللې چې پکې ایران ویلي چې راتلونکو اونۍ کې به د یورینیم ذخیره له ټاکل شوی حد څخه سیوا کړي. په دې اړه د وایټ هاوس د خامی سلامتیا کونسل ویان ګیرټ مارکس ویلي چې صدر ترامپ دا خبره واضحه کړي چې نوموړي به چره هم ایران د خبرې ته پرېګنګ دي چې نیوکلیایي وسلې جوړ کړي او دا چې د ایران مخه بعد نړیوال فشار د لارې نیسي. د خارجه وزارت چارواکو په دې لړکې په نړیواله ټولنه زور راوړي چې د ایران د نیوکلیایي دړکېنا اونه یریږي. ویاندې مورګن اورټیګس خبریالانو ته ویلي چې دوی د ایران په حکومت د نیوکلیایي وسلې د نه ترلاسه کولو غږ جاري ساتلی. نوموړی د ایران لخوا دغه اعلان بدقسمتي بللی خو ویلي دي چې دا کما د خیرانتیا خبره نه ده. یاد دی وی د ایران د اټمي انرژي یا توانایي د ادارې ویان بیروز کمال وندی دا اعلان د یو مطبوعاتي کانفرنس په وخت کړیو چې دغه کانفرنس د ایران په سرکاري ټلویزیون باندې نیخ بنېغه خودلې کېدلو. د ایران د اټمي توانایي ادارې ویان دغه مطبوعاتي کانفرنس په وخت پخلی کړو چې ایران د غنی کړی شوی یورینیم کچا سلور چنده کړی ده او په راتلونکي لس ورځو کې بعد دغه کچا د هغه حد څخه ورواړوي د کوم چې په نړیوال تړون کې یا معاهده کې خودنه شوې ده. د دغه معاهده تر مخه ایران په یو وخت کې د ځان سره 300 کیلوګرامه پورې غنی کړی شوی یورینیم ساتلی شي. خو ایرانی ویاند ویلي چې په 28 جون به ایران له دغه حد څخه ورتیر شي او د غنی کړی شوی یورینیم عمل ته به دوام ورکړي. په زیاته کچا پاخه کړی شوی یورینیم د اټم بم جوړولو لپاره پکاریږي چې لوجه نړیوالو قوتونو ایران په کال 2015 کې پابند کړو چې د ټاکلې شوی حد نه زیات یورینیم د ځان سره ونساتي. د امریکا صدر ډانلډ ترامپ ایران سره د شوی اټمي تړون څخه تیر کال خپل ځان وستلو او په ایران یې هغه بندیزونه یو ځل بیا لګولي چې دغه اټمي تړون څخه درستو ترې امریکا پورته کړو. ایران په دغه تړون کې د شریکو نورو 15 نړیوالو طاقتونو یعنی چین، روس، برتانیې، فرانس او جرمنی څخه پرله پسې غوښتنې کولې چې دغه بندیزونو څخه د ایران د ژغورنې او د اټمي تړون پر ځای ساتلو لپاره خپل رول لوبوي. تیره میاشت د ایران صدر حسن روحانی په دغه 15 واڼو هیوادونو غږ کړو چې په دوو میاشتو کې دننه د خپلې ژمنې تر مخه باید د ایران د تیلو صنعت او د بنکارۍ څانګې بندیزونو څخه بچ کړي، ګنې ایران به هم خپل ځان د اټمي معاهدې نه وباسي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.